ته کډوالۍ ته اړ شوې دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. را سره اوسې قدر من اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. ولسمشر ډونالد ترامپ پرون وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ به له خپل روس سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي او له هغه څخه به د روانې جګړې د پای ته رسولو غوښتنه وکړي. ښاغلی ترامپ پر ټروت ټولنیزې شبکې په یو بیان کې ولیکل د دې خبرو موضوع به د وینو د بهولو د هغه بهیر بندول وي چې په اوسط ډول په اونۍ کې 15,000 روسي او اوکراینی سرتیري پکې وژل کیږي. ترامپ وړاندې لیکلي چې وروسته به د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د ناټو د یو شمېر غړو هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړي. ترامپ هیله ښودلې چې د ده د هڅې به نتیجه ورکړي او اوربند به ټینګ شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ د خلیج دریو هیوادونو سعودي عربستان، قطر او متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال وړاندیز وکړ چې که پوتین غواړي دی چمتو دی چې له هغه سره د خبرو لپاره ترکیې ته ولاړ شي، خو پوتین چمتو نه شو او پر ځای یې ترکیې ته خپل مرکچی پلاوی ولیږه. د 2022 کال د فبروري په 24مه د اوکراین د جګړې له پیل راهیسې دا لومړی ځل دی چې د کیف او مسکو استازي مخامخ خبرې سره کوي. یو اوکراینی چارواکی چې د دې خبرو له جریانه خبر دی رویټرز خبری آژانس ته وویل روسي مرکچیان ټینګار کوي چې له هر راز اوربند مخکې اوکراینی ځواکونه باید د اوکراین له ټولو هغو سیمو ووزي چې روسیه یې د مالکیت ادعا کړې ده. کرملین د ترکیه په خبرو کې د روسیې د شرایطو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د رویټرز د راپور له مخې په دې خبرو کې چې یوازې 1 ساعت او 40 دقیقې دوام وکړ پر دې موافقه وشوه چې دواړه لوري به زر زر تنه اسیران خوشی کوي، خو دا چې دا کار به کله کیږي یو لوري هم څه نه دی ویلي. پرون په داسې حال کې چې په ترکیه کې خبرې روانې وې، اوکراینی چارواکو وویل چې په شمال ختیځه سومي سیمه کې پر یو مسافر وړونکي بس د روسیې د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه 9 کسان ووژل شول. ولسمشر زلنسکي دا د ملکی وګړو د وژنې لپاره یو عمدي عمل وباله او وی ویل د روسیې د دې ډول اقداماتو مخه باید ونیول شي. هغه پر مسکو د نورو بندیزونو غوښتنه وکړه. د روسیې دفاع وزارت ویلي دی چې ځواکونه یې د اوکراین یو پوځي موټر ویشتلی دی. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دی چې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل امریکایي سیال مارکو روبیو سره ټلیفوني خبرې وکړې او د سولې په خبرو کې د امریکا د رغند رول ستاینه یې وکړه.
له خبرونو ور اخوا
د راپورونو برخې ته دوام ورکو. د امریکا د کانګرس یو سلو شپږ غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه یو رسمي لیک کې افغان کډوالو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 60,000 ویزو د تصویب غوښتنه کړې ده. په دې لیک کې چې د مې په 14مه استول شوی راغلی دی چې د امریکا د کډوالۍ د ځانګړو ویزو لپاره وړ افغانانو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوګه په اوګه خدمت کړی او دا چې غواړي د دوی لپاره به SIV ویزې ورکول کیږي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې د امریکا متحده ایالاتو ته د لسګونو زره افغان پناه غوښتونکو د لیږد لړۍ له څو میاشتو راهیسې بې برخلیکه ده، تازه د امریکا کانګرس په 2018 شمالي کال کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د 60,000 ځانګړو ویزو د تصویب غوښتنه کړې. د مې 14مه د امریکا د کانګرس 16 غړو په یو رسمي لیک کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او د ملي امنیت فرعي کمیټې څخه د 2018 شمالي کال په بودیجه کې د افغانانو لپاره د کډوالۍ د ځانګړو 60,000 ویزو د تصویب غوښتنه وکړه. په افغانستان او پاکستان کې میشت یو شمېر افغانان چې له کلونو راهیسې د امریکا د کډوالۍ ځانګړو ویزو یا SIV ته په تمه دي د کانګرس له دې غوښتنې هرکلی کوي، خو په دې برخه کې د عملی او چټکو اقداماتو غوښتونکي دي. په کابل کې میشت نوید چې SIV کیس لري او څه باندې 3 کال کېږي امریکا ته د لیک په تمه دی، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرکلی کوم دی نه، خو توقع مې دا ده چې دوی کار لږ زره زر وکړي دې لپاره چې مخصوص موږ خلکو ته چې کیسونه لرو سخت رنگ رنگ مشکلات دی. اقتصادی لحاظ نه دغه ټوله دنیا ته خبر ده افغانستان اقتصاد ډېر ضعیفه ده او امنیتي مشکلات هم دي، نو سخت موږ ضرورت لرو تک ته
د پاکستان په اسلام آباد کې میشته افغان پناه غوښتونکو په پیکار چې څلور ماشومان لري وای په افغانستان کې امریکایي سرتیرو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه کړې خو اوس په پاکستان کې بی برخلیک پروت دی.
خیلی صادقانه با اونا انجام وظیفه کردیم و حالا انتظار از اونا داریم وعده هایی که با ما سپرده بودن اونا و وعده هایشان عملی بکنن. ما حدودا بیش از 3 ماه شد که در حالت تعلیق قرار گرفت پروسه یوسرپ و ما خانزی هستیم که پس دوباره این تعلیق با حالت عادیش باز بگرده. و
با اسلام آباد که اوبل افغان پناه غوښتون که رفیع الله وی لتیر و دریو کلونو رئیس دغل توسیگی خوب په اوس وخت کې له پاکستان د ریپورت له خطر سره مخ دی.
کله چې امریکا حکومت د کیسونه بند کړی دي او ډیر زیات چارواکي وایي چې باید دا لړۍ جریان ولري، یعنی افغانان باندې انتقال شي، خو په عمل کې هیڅ شی نشته دی. موږ دلته پاکستان کې ډېر د مشکلاتو سره مخ یو، پولیس سره، نو عمل کې هیڅ شی نشته چې باید افغانان انتقال شي.
د امریکا د کانګرس د 106 غړو په دې لیک کې راغلي چې د امریکا کانګرس باید د پخوانیو تړونونو پر بنسټ عمل وکړي تر څو اجرایوي څانګه وکولی شي چې هغو افغان وګړو ته ویزې ورکړي چې د طالبانو، القاعده او نورو دښمنو ډلو لخوا د متحده ایالاتو لپاره د دوی د خدمتونو له امله له جدي ګواښونو سره مخ دي. د افغانانو لپاره د امریکا د کډوالۍ ځانګړي ویزې سیوی پروګرام لومړی ځل په 2009 کال کې د افغان امریکایي متحدینو د ساتنې قانون له لارې نافذ شو تر څو د هغو افغان امریکایي پناه غوښتونکو لپاره د ژوند ژغورنې لارې چمتو کړي چې د امریکایي سرتیرو، ډیپلوماټانو او قراردادانو سره د کار کولو په پایله کې د مرګ له سزا او نورو جدي ګواښونو سره مخ کیږي. خو د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په جنوري میاشت کې واک ته بیا رسیدو سره سم اجرایي فرمان په لاسلیک کولو سره دغه هیواد ته د ټولو پناه غوښتونکو او کډوالو سفر او د نویو کډوالو چارو ته د رسیدو حالت وځنډوه. که څه هم د فرمان له لاسلیک وروسته یو شمېر کسان چې سیوی کیسونه لرل په خپل لګښت امریکا ته تللي، خو د کډوالۍ د ډلبندۍ پی 1 او پی 2 د لیکت او بیا میشتیدنې چارې په ټپه درېدلې. د رویټرز د راپور له مخې د 2021 کال لاګست وروسته 2 لک افغان وګړي امریکا ته د بیلابیلو پروګرامونو په چوکاټ کې لیږدول شوي، خو د بیلابیلو راپورونو له مخې لا هم لسګونه زره افغانان د افغانستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې بند پاتې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د ازادۍ راډیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي، خو له هغه مخکې یو رسای راپور لرو. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وای د ټلیفوني اړیکو او انټرنیټ په برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی وای کله کله اړکیږي چې ان د یوې اړیکې یا انټرنیټ نه د اړتیا وړ معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره د غره سر ته وخیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا شکایتونه داسې مهال کېږي چې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د می 18 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کېږي.
د نیټ د کارول لپاره ډیری ځوانان د غرونو سرونو ته خېږي چې هغه ډیره غټه فاصله غواړي، دوی هلته خېږي بیا خپل انټرنیټ کاروي.
د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی محمد الله مسعود و د وی چې نه یوازې د نت د کارولو اند عادي ټلیفوني اړیکو په برخه کې هم دوی له ستونزو سره مخ دي.
خدای شته دلته خو دغه د مخابراتي شبکو ستونزې ډېره زیاته ده، ځکه چې موږ یو له نت ستونزو سره مخامخ یو، بل دا ده چې شبکه سم کار نه کوي. موږ په ټوله مرزکه ولسوالۍ کې فقط 2 ډانګي لرو، یو د افغان بي سیم ده او بل د ام ټین ده. اغم بیخی په کمزوري کې پیټ باندې کار کوي، نو خلک خدای شته ډیر ستونزې سره مخامخ دي. یو خدغه دی انټرنیټي ستونزې ده چې زه خپل انټرنیټ کاروم، نو یو پیغام ته تقریبا 15 دقیقې صبر کوم.
د بامیان ولایت د ورس ولسوالۍ اوسیدونکو حفیظ الله هم په خپل سیمه کې لورت ستونزې سره مخ دی. نو موري د غوي پښپګوښته ما ازادي رادیو ته وویل
د منطقې مو اصلا شبکې مخابراتي صحیح کار نه،
زموږ په سیمه کې اصلا مخابراتي شبکې سم کار نه کوي. داسې مهال چې مخابراتي پایا موږ ته ډیره نږدې ده، خو سم کار نه کوي. دا 2-3 ورځې بیا ښه ده، خو اونۍ 3-4 ورځې مخکې ان اړیکه هم نه ټینګېده. لس 15 وارې به مو زنګ ووهو چې اړیکه به ټینګېده. په ولسوالۍ کې انتن شته، خو په کلیو او بانډو کې نشته. خلک له تقویتي انتنونو استفاده کوي. په ټوله کې انتنونه کمزوري دي.
نگاه اطرافایش قراجاتش آنتن نیستن، مردم از آنتنهای تقویتی و کمک آنتن چیزای استفاده میکنن که ضعیف است در کل.
در میدان وردک ولایت د سید آباد اوسیدون که عبدالحمید بیا بل ستونزه یادوی.
کله چې موږ ته څوک زنګ وهي تلیفون چالانه وي، سیم کارت پکې موجود وي مګم زنګ نه راځي، هلته ورته خاموش ښیي. که وګورو د موږ کور ته پایخ کاریږي مګم په کور کې تلیفون کار نه کوي، نو ستونزې بیخي زیاتې دي.
په راپور کې مرکه شوي کسان د طالبانو له حکومته غواړي چې مخابراتي خدمتونه ورته په سم ډول وړاندې شي، ځکه د دوی په خبره دوی له خپلو لګښتونو 10% مالیه ورکوي. ومو غوښتل د دغو ستونزو او شکایتونو په اړه د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وپوښتو، خو ویاند یې نایت الله الکوزي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د یادونې ده چې دا مال په افغانستان کې څلور خصوصي شرکتونه، روشن، افغان بیسیم، اریبا، اتصالات او د سلام په نوم یو دولتي شرکت فعالیت لري. د طالبان حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د اترا څنګه مخکې ویلی و چې په افغانستان کې 28 میلیون فعال سیم کارتونه موجود دي. دغه شان د دې وزارت د معلوماتو له مخې د مهال په افغانستان کې 10 میلیون خلک له انټرنیټي خدمتونو ګټه اخلي. په افغانستان کې له مخابراتي خدمتونو شکایتونه داسې مهال دي چې نن د مې 10 د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د نړیوال سازمان یا ETO لخوا په 2006 کال کې د دغه سازمان د انتالیا په کنفرانس کې په دې نوم نومول شوی هدف یې ټکنالوژۍ د ټولو لپاره ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی په ډیجیټلي بدلون کې جنسیتي برابرۍ. داسې مهال چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر افغان نجونو او ښځو د پراخو محدودیتونو په لړ کې ان دوی له خپلو ډیرو اساسي حقونو له شپږم ټولګي پورته له زده کړو او په ډیری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار هم راګرځولي دي.
ستاسو له پیغامونو
در به در سمم خوښ مو کړی دي، ورونه مې کړی دي زه خوښ سویم. درې نیم میاشتې مې مابس کټ کړی دي، 14 کزه لاندې په مځکه کې، هلته لکه موږ چې مړو ته ډوری کار د هغې ډوری راته کښلي وې، په دا کې به پرېستلي وو. نیمه ډوډۍ سار، نیمه ډوډۍ ماښام، یو ګیلاس اوبه دا یې راکولې. هلته مو دا نه پرېږدي ورور، اړ یم موږ وکوڅه موږ پاتې شي. هلته زما ژوند په خطر کې دی، هلته زه نسم اوښتی، زما ژوند د خطر سره مخامخ دی. زه وکړم څه؟ نو نړۍ څه زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واورئ.
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم. دا وخت په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم، دلته زموږ ژوند ډېر ستونزمن دی. د ماشومان د اسکول لپاره مې څه لاسته راوړنې نشته، او نه د اسکول کې د داخلېدو لپاره داخلې ورکې. زه دا اړوند چارواکو څخه دا هیله کوم چې موږ سره مرسته وکړي. نو موږ دا وخت نشو کولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو او دار شو.
زه ګلالي حاکمل د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکوونکو دا هیله د ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورو چې پاکستان ظلمونه ظلمونه کوي چې افغانانو تر غاړو کښې تر پټوانو کښې. نو اخر ظلم نه کوي، که دا ظلم نه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټوله نړۍ کې بیا ساری نه. د افغانستان خو 20 کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بیخي داسې نه ورته معلوم شي. دا مقابله بیخي داسې د افغانان خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغلته مسافر افغانان چې راځي تاویلي هم نه اخلي په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ور سره. دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا 15 ورځې کیږي پراته. نو دغه ستونزه و زمونږه مال چې تاسو سره شریک کو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي، بې عزتی درکیه، بد رد درته وی. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغلته زمونږه تقریبا د مالکانو 10 ورځې او 12 ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بله نخره.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي میلمه
په
نړۍ کې بیلابیل حکومتي نظامونه شته چې هر یو یې د واک ویشلو لپاره مختلف جوړښتونه لري. د جمهوري حکومتي نظام ځینې پراخه کټګورۍ واحد، ولسمشریز، پارلماني او فدرال سیستمونه دي. د دغو سیستمونو د څرنګوالي او د طالبانو د حکومتي نظام په اړه د خبرو لپاره راسره د دفاع وزارت پخوانی مرستیال شاه محمود میاخیل صاحب مل مادي. میاخیل صاحب، ډیره مننه په لومړي سر کې چې تاسو موږ ته وخت وایسته او خبرې راسره کوي.
سلام دې ورسیږي تاسو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته.
د حکومتونو څومره ډولونه دي او په افغانستان کې د شاهي جمهوریت کمونیزم ترڅنګ تر اوسه کوم ډول حکومتونه رامنځته شوي دي؟
خاول خود نظامونه چې دی په دیموکراسي هوادونو کې یا کوم هوادونو کې چې ولسواکي حاکمه ده، نو هلته خو جمهوری یا ریاستي نظامونه دي، پارلماني دي او نیمه پارلماني دي چې بیا هر یو کې مختلف قسمونه موجود دي. سره په افغانستان کې بیا شاهي حکومتونه وو، اول مطلقه شاهي وو، بیا هغه په مشروطه شاهي باندې بدل شول، بیا هغه په جمهوریت باندې بدل شو. جمهوریت نو وروسته بیا یو حزبي حکومت راغی چې هغه هم د جمهوریت ماډل نه پاره باندې فکر کوي. بیا وروسته مجاهدین او طالبانو بیا د وروسته جمهوریت چې کومې و رامسه شو چې د پوبلس واقعي باندې ولاړو. نو په دې خاطر باندې مختلف ډولونه دي او په افغانستان کې مختلف حکومتونه تیر شوي دي چې هغه د دغه سیستمونو اساسولي کول سره.
په افغانستان کې تر طالبانو مخکې د جمهوریت نظام واحد ولسمشری نظام او دوه جرګي مقننه قوه درلوده. دغه حکومتي نظام له نورو سیستمونو سره څه توپیر لري؟
د افغانستان جمهوری سیستم چې کوم یو د امریکایي د ماډل په اساس باندې چې رئیس جمهور والته دوه مقننه قوه او قضایه قوه او د یو تر بل د تعادل په اساس باندې رامنځته شوی وو. نو په دې خاطر باندې دغه نظام همیشه هر نظام چې وي که هغه پارلماني وي که ریاستي وي، دلته تعادل د قوه ډیر زیات مهم دی چې یو قوه په قدرت باندې کنټرول ونه لري، ځکه په مسایلو کې دایي چې کله مطلق قدرت رامنځته کیږي نو هلته بیا مطلق فساد رامنځته کیږي. او د دې خاطر تعادل د قوه موجود دی چې یو قوه یا یو کس یا یو حزب کنټرول ونه لري، او بل اخره هدف ته ټول نظامونه باید داوی او ده چې هغه ولسته خدمات ارزه کی، هغه قانون هلته په مساوي توګه باندې هلته تطبیق شي، او بل اخره هغه اجتماعي عدالت هلته رامنځته شي. نو هغه که هر نظام وي چې دغه موخه تر لاسه نکړي نو بیا هلته مشکلات موجود وي سره.
میاخیل صاحب، ستاس په نظر د افغانستان په جمهوریت کې تر طالبانو مخکې چې دغه جمهوریت حکومت یې درلودي، د دغه ټولو خواوو ستاس په نظر تاس مخکې یادونه وکړه د تعادل، آیا تعادل پکې موجود و؟
خا د افغانستان څه نظامونه چې تیر شوي دي په تیرو څو لسیزو کې، جمهوریت هغه بهترین ماډل و، هغه په دې خاطر باندې چې مخکې نظامونه یا کشایی و مطلقه شایی و او کبل اخره د طالبانو نظام و یا فرضاً د خلق دموکراتي ګوند و، البته یعنی یو حزب یو شخص البته قدرت پلاس کیو، اما په جمهوریت کې د تعادل موجود و. البته خپل ستونزې هم درلودلې، هغه ستونزې دا وې چې متاسفانه چې دغه اگر قانون د حاکمیت چې څنګه لازم وو هغه سي تطبیق نشو، او دلته زورواکانو په اجرایه قوه کې، مقننه قوه کې او حتی په قضایه قوه کې نفوذ پیدا کړ، او هغه حاکمیت د قانون سوال لاندې راوسته. نو دا یو هغه لویه خلا وه، اما په لحاظ د قانون او ساختار باندې زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولو نظامونو چې تیر شوی دی جمهوریت یا اساسي قانون، ځکه چې جمهوریت چې رامنځته شوی د اساسي قانون په اساس باندې رامنځته شوی، نو دا یو بهتر نظام و. البته په قانون اساسي کې وروسته دا د لسو کالو تطبیق نه یو نظر دا موجود و چې بعضی ماده یا بعضی مسایل په هغه کې و چې باید تعدیل رامنځته شي او هغه بهتر شي.
په افغانستان کې په خوا یو شمیر کسانو د فدرال سیستم غوښتنه هم مطرح کوله. د نړۍ یو شمیر لوی هیوادونه فدرال دیموکراتیک سیستم لري، لکه امریکا، جرمني، هند او برازیل. په افغانستان کې د فدرال سیستم مخالفینو څه استدلال درلود چې ولې دا نظام په افغانستان کې نسي بریالی کېدای؟
خدلته خود دوه درې موخی دی. یو خو بعضې خلک د سیستمونو د شعارونو لاندې غواړي چې امتیاز واخلي، که هغه قومي، سمتي، شخصوي، یو بحث دا دی. یو دا دی چې دغه ټول نظامونه په دنیا په مختلفو ملکونو کې موجود دي، او هر ملک دغه نظامونه د خپل شرایطو په اساس باندې ځان ته تعین کړي، ځکه که ته ډېر ښه سیستم مولرې او د هغې تطبیق کې مشکل وي، نو بیا ته نشي کولی چې هغه هدف د نظام او د سیستم چې خدمات خلکو ته عرضه کړي، هغه ټولنیز عدالت رامنځته کړي، د قانون حاکمیت وي، نو هغه بیا په ټولو سیستمونو کې سړی ناکامیږي. لکه ما مخکې عرض وکړ چې یعنې جمهوریت هم ښه قانون و، ښه سیستم و، اما د تطبیق کې مشکل و، نو بیا ستونزې رامنځته کړې. نو دغه کسان چې فدرالي نظام غواړي، ځکه هر نظام چې ته تعینه هغه قیمت لري، یعنی هغه مصرف لري، نو آیا هغه ملک چې دغه نظامونه انتخابوي ځانته هغه قیمت یې ورکولی شي که نه شي، هغه تطبیقولی شي که نه شي، او بالاخره هغه خدمات چې کوم یو دي، ټولنیز عدالت دی، هغه رامنځته کولی شي که نه شي. نو په دې خاطر باندې د افغانستان د سیستم دپاره یا د افغانستان غوندې جغرافي او د تعدد اقوامو دپاره چې زیاتره مکس اوسیږي، نو هغه فدرالي سیستم چې دی فکر کوي چې یو قوم په اساس باندې یا د یوې سیمې په اساس باندې جوړ شي، هلته بیا نور مشکلات رامنځته کیږي. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دلته د سیستم مسله ډېره نه ده، اصلا تطبیق د سیستم ده. زه زیاتره بعضې وخت کې دا مثال ورکوم چې که ډېر ښه موټرم وي او ډرایور یې ښه نه وي، نو هغه موټر خپل هدف ته نشي رسیدلی، او بیا هغه ډرایور هغه موټر ټکر کوي، او که ډېر زوړ موټر وي او ډرایور یې ښه وي، نو هغه کولی شي چې دغه موټر سالم یو ځای ته ورسوي. نو زمونږ مشکل زیات په قوانینو کې نه و، البته په قوانینو کې هم همیشه تعدیل رامنځته کېدلی شي، د وخت و زمان سره اصلاح کېدلی شي، سیستمونه پروسیجرونه هغه اصلاح کېدلی شي، یعنی ثابت او جامد شی نه دی، یعنی خامخا یعنی تغییر پکې راتلی شي. اما خبره ټوله همدا ده چې د حاکمیت د قانون دپاره او هغه ټولنیز عدالت او بالاخره هغه خدمات خلکو ته څنګه عرضه کړي، دغه زیات مهم دي چې باید ترسره شي. نو په دې خاطر باندې د فدرالي نظام دا یعنی فکر نه کوم چې افغانستان کې کار هم ورکړي او قابل د تطبیق هم وي. تاسې وګورئ پاکستان کې یو رقم سیستم دی، په ایران کې بل رقم دی، په افغانستان کې بل رقم و. خو خبره دا ده چې په هر سیستم کې چې وي، ولس باید رول ولري، ولس باید په تصمیمګیرۍ کې، د قانون په جوړولو کې، د ټولو کې رول ولري. اما بیا تطبیق د قانون دپاره دیموکراسي یا ولسواکي نه غواړي، ځکه هغه بیا قانون باید په ټول باندې تطبیق شي. البته د قوانینو وضع کېدلو په ساحه کې د ولس رول یعنی مهم دی چې هغه باید عادلانه وي او خدمات ټولو ته ارزښت شي، ځکه د افغانستان په جامعه کې یا په هر ټولنه کې هر څوک چې هر چېرته اوسیږي هغه خدماتو ته ضرورت لري، که هغه تعلیم دی، صحت دی، سړک دی، کار ده، نور مسائل دي، حقوق دي، هغه ټول باید ولري او هغه باید ورکړ شي سره. نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې د تر کوم حده پورې چې زه ګورم او زما خپل هغه شخصي نظر ده، په افغانستان کې فدرالي سیستم نه تطبیق امکان لري، نه هغه کوم اهداف چې کوم یو دي چې ولس رول ولري، خدمات ارزه کې، ټولنیز عدالت رامنځته شي، او حاکمیت د قانون یا د هغې تطبیق به هم مشکل وي، او قیمت به هم یعنی امکان نه لري چې هغه ترسره شي.
یعنی د فدرال سیستم په نتیجه کې به څه وسي که د افغانستان سیستم فدرالي وای، څه بستوي وای؟ استاس د خبرې د مخ کې چې تاسو خبرې وکړې دا غڅخه زه دا فکر کوم چې تاسو هدف دغه دی چې چون چې افغانستان سم انسټیټیوشنز نه لري ادارې یې پر ځای نه وي او مختلفه ګوندونه پکښ نه ول کې امریکا او هند او نور هیوادونه چې فدرال سیستم لري په دې خاطر باندې په افغانستان کې تاسو په نظر باندې فدرال سیستم کار نه سر کولای خو زه غواړم چې پوسم چې ولې د دغه ترڅنګ چې ادارې نوې سمي بنسټیز ادارې انسټیټیوشنز نه درلودل لکه نور هیوادونه چې لري د دغه ترڅنګ بل کومه ستونزه و چې تاسو په نظر باندې رامنځته کیدای شوی
اول خدای چې ټول سیستمونه چې کومې ودی په دنیا کې دا په یو شپه کې په یو کال کې او په یو لسیزه کې نه جوړیږي یو ترانزیشن یا ایولوشن چې وته وایي معنا دا چې یو انتقال دورې ته ضرورت لري چې ته د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي نو دا چې افغانستان کې متاسفانه چې متبادل یعنی مسلسل نظامونه سقوط شول جنگونه وو نو ډیر ستونزې رامنځته کړلې او هغه زمونږ کم روایتي انسټیټیوشن یا موسسات چې کوم یو او همدارنګه هغه دولتي موسسات چې کوم یو هغه څو ځلې جوړ او رنګ شول سره بیرته نو زه فکر کوم چې دغه سیستمونه چې کوم یو جوړیږي موږ یو ترانزیشن ته ضرورت لرو یو انتقال ته ضرورت لرو او هغه ته طبیعي خبره ده چې وخت او زمان ته ضرورت لري نو زه فکر کوم چې اول خدای ده چې هر قانون چې جوړیږي دا د یو څو کسو د نظریاتو په اساس نه جوړیږي بلکې ولس په قانون بل اخره تصویبي کچره ولس یو قانون تصویب ک اکثریت د ولس نو بیا په هغه صورت کې هغه قابل د اجرا وي نو زه فکر کوم چې سیدا بعضی کسان به د فدرال چغه وي یا به نظریات بلري یا به نور سی سومنه غواړي خو بل اخره مهمه مسله ده چې ولس ته غواړي او ولس کوم یو سیستم ځان د لپاره انتخابي نو دا بیا د ولس د افغانستان په مسایلو کې خو لوی جرګه و یا په نور دنیا کې ریفرندوم ده چې قانوني اساسي نه یو پروسه لري چې هغه باید جوړ شي نو زه فکر کوم چې علت هم دا و چې مسلسل نظامونه سقوط وکړي او بل اخره قوانین زر بدل او را بدل شو یعنی منګه د اولین اساسی قانون چې د امان الله خان په وخت کې نظامنامه جوړ شولې دا غینه ورسته نه پم څو قوانین یعنی قانون بدل را بدل شو سره نو دا په خپل یو لوی ستونزه و تداوم پیدا نه شو نو چې کله د تداوم په قانون کې نیوي نو موسسات چې کومې دي انسټیټیوشن چې کومې دي هغه صحیح روش نشي کوله او دا یو لوی ستونزه و چې ځکه چې قانون د پاره د خلکو آمادګي هم ضرور ده یعنی خلک په هغه معنی پوه شي چې د قانون څنګه جوړیږي څنګه تطبیقیږي او خپل هغه رول په قانون کې وګوري نو دا یعنی زیاته مهمه ده
شه کواک غیر متمرکز سي د دغه څه خطرونه دي یعنی د فدرال سیستم سره کوم خطرونه تړلې و په افغانستان کې یا ورسته در دي په دې ډول باندې کې پښتنه در څه وکم
خاول فدرالس په افغانستان کې ممکن نو کچوي خو موږ یو دوره ده نیمچا فدرالیم په افغانستان کې د لودل چې کله د ډاکټر نجیب الله حکومت سقوط شو د افغانستان په مختلفو سیمو کې بیل زور واکان الته حاکم په شمال کې دوستم او فرضاً په هرات کې اسماعیل خان او په کابل کې استاد ربانی حکومت او همدارنګ حکمتیار په چراسیای کې یا په بامیانو دیو کې د وحدت ګروپونه الته وسره نو دا تقریبا فدرالي نظام و ځکه چې یو خاص ګروپ یا ډله یا سیاسي جریانونه الته اغاز ځکه حاکمیت درلوده اما نتیجه ورنه کړل ځکه چې داخلي جنگونه شول او هغه هدف چې دا و چې حاکمیت د قانوني خدمات ارزه کې ټولنیز عدالت رامنځته کی هغه تر سره نه شول نو په دې خاطر باندې د افغانستان دغه جوړښت قومي چې کوم یو دی او ولسونه چې پراته دي سره دا ته نشي کولای چې هغه فدرالي چې موږ فکر کوو یا دیوی فکر کوي ته لکه دیو تر اوسه پورې هر څوک چې دا خبره مطرح کوي هغه تفصیل نه ورکړي چې ته فدرالي نظام عاید به سره رقم وي د کوم ځای نه به ته عاید راټولې هغه به سره تقسیمې د ولس رول به هلته سره رقم وي نو په دې خاطر باندې دا نتیجه ور نه کړله په افغانستان کې او یا نه ورکوي یا قابل د تطبیق نه ده په لحاظ باندې نو زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې یو تعادل موجود وي یعنی تعادل په داوی کې ریاستي نظام او پارلماني وي هغه د چیک اند بیلانس مسله چې ما مخ یادونه وکړله هغه زیاته مهمه ده چې یو گروپ یا یو قوا مطلق قدرت نه لري بلکې دا غیر متمرکز شي البته غیر متمرکز نه هدف په هر سیستم کې دا کېدلی شي او په هر سیستم کې متمرکز به دا کېدلی شي یعنی په دې خاطر باندې صلاحیتونه دي ته صلاحیتونه غواړي چې خلکو ته ورکي یعنی محلي ادارو ته ورکي هغه په ټولو سیستمونو کې کېدلی شي که هغه ریاست جمهوري وي پارلماني وي یا فدرالي وي اما که بیا یو څوک راځي او هغه کنټرول نیسي لکه تاسې اوس امریکې کې ګورئ اوس اجرایه قوه دلته زیات قدرت اوس په لاس کې اغسته دی ولو دا فدرالي دی اما خلکو سره مشکلات لري دنیا مو سره مشکلات لري دا نو اوس بل بحث دی چې ځکه چې هماغه تعادل چې موږ ویو د قواو تر منځ هغه یو څه د منځه تلونکی دی یا د منځه لاړو یو هدف پورې نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې په ټولو نظامونو کې خامخا ته قدرتونه نشي کولای چې په یو دفتر کې متمرکز کی په تور مثال کړي جمهور دی هغه مجبور دی چې صلاحیت وزیران ته ورکي والیانو ته ورکي ولسوالانو ته ورکي او هلته قوانین ته تطبیق او خدمات عرضه کی سره نو په دې خاطر باندې زه په خپل دغه مدیریت د علم په اساس باندې دا مهمه ده چې ته صلاحیتونه decentralized کې او خلق په تصمیم گیری کې داخل کې ځکه د حکومت ولې تعریف هم داده چې یو پروسه د تصمیم گیری د مشارکت د خلکو دی او د حساب دهی ده نو هر تصمیم چې تنيسي ولس باید په تصمیم کې شریک یاغه کده کلی په ساته باندې ده کده ولسوالۍ په ساته ده کده ولایت په ساته ده کده مرکز په ساته باندې نو څونه چې ولس زیات داخل شي اما غونه بیا د فساد مخه د منځ زی بی اعتمادي د منځ زی او بل اخر همکاري د حکومت او د دولت او د ولس تر منځ یعنی یو امغږی رامستکی او اعتماد رامستکی نو یعنی په حکومتداري کې ټول رول لري کته ولست هغه ک مدني ټولنې دي ک میډیا ده ک دولتي ادارې دي یعنی دا ټول د حکومت ولې برخه ده او ټول اړ خپل رول ادا کوي او ټول باید تاغه د پر زمينه مساعده شي
میا خل صاحب تاسو د تعادل خبره وکړه د طالبانو د حکومت د باندې پاړه باندې کوو په ایران او واټیکان کې د حکومت باندې تیوکراسي ده یعنی د مذهب یا دین پر بنیاد باندې حکومت رامنځته کړی دي استاس په نظر باندې آیا د طالبانو نظام هم په دغه کټګوري کې راځي
زما په خپل فکر باندې د طالبانو نظام خو د ماډل چې کوم یو دی روان کړی دی دا نه په اسلامي هوادونو کې شته دی او نه په سیاسي علومو کې یو حزب دی یو ډله ده او هغه د ایدئولوژي د نوم لاندې قدرت نیول دی او یو ډیکټاتوري ډله ده نو په دې خاطر باندې د دې شباهت نه زیات هغه ډیکټاتوري نظامونو لپاره ده دلته یې ولسواکي مطرح هنده د ولس رول مطرح هنده او بیا په ډیکټاتوري نظامونو کې فقط یو مشخصه طبقه د ملایانو قدرت نیول ده دته البته دیو خپل د اسلام کلمه استعمال شي د اسلامي حکومت خو اسلامي حکومت کې دغه سه مطلق قدرت هلته وجود نه لري ځکه چې د پخپله وای چې حکومتونه چې کوم یو دي ولس لپاره مسولیت لري یعنی د حقوق د ولس حاکمان چې کوم یو دي هغه د ولس خدمتګار دي او ولس باید رول ولري نو په دې خاطر باندې زه فکر کوم چې دا د یو فقط یو گروپ دی قدرت نیول دی ټوپک په زور باندې حاکمیت کوي او د ته اسلامي حکومت موږ ویلم نشو او نه په ولسواکۍ او نورو سیستمور باندې چې هلته تعادل موجود وي او د قواو ترمنځ په هغه شکل باندې نه ده. او مهمه مسله په هر نظام کې دار چې مشر څنګه انتخابيږي، څوک انتخابوي، نو کچېر ولس او څوک انتخاب نکي نو بیا هغه ډیکټاتوري نظامونه دي. او ډیکټاتوري نظامونه په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي، او حزبي حکومتونو په افغانستان کې نتیجه نه ورکړي. تاسو ګورئ دا څلوي 500 کالو کې چې نه منګه عیني شاهدانی وو چې په افغانستان کې څه وشول. دوه درې مسایل زیات مهم وو چې یو د نفع او انحصار د قدرت سیاست وو. یو ډله یا یو حزب یا یو شخص قدرت ولید نور نه فکری دي، نو د نفع په مقابل کې به تاسو له ملنه پیدا شوی دی او بل اخره جنگونه شوی دی او هغه نظامونه سقوط کړي دي. نو په دې خاطر باندې چې د نفع او انحصار قدرت سیاست کې دا نتیجه نه ورکړي، او د طالبانو حکومت حاکمیت هم چې کوم یو دی، ځکه حکومت پته نشو ویل حاکمیت ته، نو دا افغانستان د خلکو لپاره یعنی ماډل تر اوسه پورې بل په افغانستان کې نو په نوره دنیا کې نو.
میا خیل صاحب، که دیکتاتوري ته وګورو، تاریخ وایي چې یعنی هغه کسان چې دیکتاتوري کوي په خپل هیوادونو کې د هغو حکومتونو ډیر کلونو دوام کړی دی، او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت دوام نسی کولای، دا به څنګه وي؟
خدا خو اوس بل بحث دی چې یو څوک څومره وخت دوام کوي. هغه د ډیرو شرایطو د داخلي او منطقوي نړیوالو شرایطو پورې اړه لري چې کم دوام کوي که لږ دوام کوي. جمهوریت 40 کاله دوام وکړ، طالبان 13-15 کاله دوام وکړ، د خلق دیموکراتیک ګوند هغه هم یو وخت پورې زما په خل چې تقریبا 14 کاله دوام وکړ. نو دوام مسله دا ده چې څومره دوام کوي، آیا نتیجه څه کیږي؟ نتیجه دا ده چې په هغه ملک کې ثبات راځي، هلته انکشاف راځي، او هلته ولس د خپل حکومت او د خلکو دغه نه خوشحاله وي. او که نه، نتیجه دا وي چې بیا نظامونه سقوط کوي، داخلي جنگونه وي، او وضعیت د وخت بل نه خرابیږي سره. نو په دې خاطر باندې د یو ملک یا د یوې سیمې ډیکټاتوري نظامونه د بل سره فرق لري، ځکه بعضي ځایونو کې کودتاګانې کېږي، خلته یو سیستم موجود وي، یو څوک راځي پراست حکومت کې قدرت نیسي، هغه یو بل بحث دی. بیا یو جنگي ډله حاکمه کېږي، هغه جنگي ډله که د وخت او شرایطو سره صحیح تګلارې غوره کړله ډېر دوام کوي، که صحیح تګلارې غوره نه کړله ډېر دوام نشي کولی. اما موجوده حکومت د طالبانو مشکل دا دی چې دا نړیوال او ملي مشروعیت نه لري، انزوا په حالت کې دی، د ملل متحد یا د دنیا په ټولو مهمو ادارو کې دی خپل استازي نه لري، بانکي سیستم هلته فلج دی، خلک کوشش یعنی فقر د ورځې تر بلې اضافه کیږي. نو دا هغه شی دی چې هغه نښې او نښانې دي چې دغسې نظامونه دوام نشي کولی. دا کیدای شي 2 کاله نور دوام وکړي، 15 کاله، خو بالاخره د سقوط سره مخامخ کیږي.
Narada alau, بهر